افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماخامنی خبری مجلې ته خراغلې. تر هر څه د مخې خبرونه. نن په قطر کې د اسماعیل هنیه د جنازې مراسم ترسره شول. اسماعیل هنیه د جولای په یو دیرشمه خپل یو ساتونکي صالح الاروری سره په تهران کې په یو برید کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیلو کار بولي ووژل شو. دوه شپېته کلن اسماعیل هنیه د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه کې د ترهګریز سازمان په شکل ګڼل کېږي مشر و. په نننۍ مراسمو کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد حمد آل ثانی سربیره د حماس ډلې نوی مشر خالد مشعل، ایرانی لوړ پوری چارواکي او د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو ګډون کړی و. اسماعیل هنیه به د قطر پلازمینې دوهې په شمال کې د لوسیل ښار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. افغان منډه وهونکي کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې د ترلاسه کولو له کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام څخه حذف شوه. دغه افغان لوبغاړی نن جمعه د 21مه د سلو مترو په واټن کې له خپلو سیالانو سره مخ شوه چې د شپږ دیرش لوبغاړو ترمنځ یې یو دیرشم مقام خپل کړ. اغلی یوسفی د سلو مترو په واټن په 10.24 ثانیو کې پوره کړ. کیمیا یوسفی له دې وړاندې ویلي وو په دې سیالیو کې د ګډون موخه د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي ده. له یوسفی سربیره د سږ کال په اولمپیک سیالیو کې 15 نورو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی دی. د طالبان حکومت وړاندې ویلي وو دوی د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. نړیوال بانک فارس حداد زیروز د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروس له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک مشر پاتې شوی و. زیروس په خپلو خبرو کې ویلي، زه خوشحاله یم چې له خپلو همکارانو سره په ګډه له افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. زما لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه کړم چې نړیوال بانک افغانانو ته د روغتیا، تعلیم، خوړو، خوندیتوب او د ژوند په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته خدمات وړاندې کړو. زیروس به د ملینډا ګوټ په چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر و ځای ونیسي. امریکایي زیروس په 1996 کال کې له نړیوال بانک سره دنده پیل کړې چې د نیپال، مالیزیا او بولیویا په ګډون په عراق، غزه او یو شمیر خلیجي هیوادونو کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس وایي څه باندې 200 کورنۍ له پاکستان هیواد راستانه شوې دي. د آژانس نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې ویلي، پرون د تورخم له لارې دیرس، د سپین بولدک له لارې 8 د نیمروز، د وریښمو پله له لارې 1 او د هرات د اسلام کلا له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان او ایران هر ورځ لږ تر لږه 1000 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي، خو ایران او پاکستان بیا ویلي دوی یوازې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کې له دوی سره د پولیسو او عام خلکو بد چلند اوج ته رسېدلی دی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي. د هغه راپور پر بنسټ په چې دې سازمان نن د اګست په 2 پر ریلیف ویبپاڼه کې خپور کړی، راغلی دي چې له 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګاونډیو هیوادونو، په ځانګړې توګه ایران او پاکستان، او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د راپورونو پر بنسټ د دغه کډوالو 80% د کار د نشتون لوجه له افغانستان وتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن په دې کار کوي څو له افغانستان څخه د بهرني ترهګری د ډلو د ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت ویان ویدانت پیټل پرون د اګست په لومړۍ نیټه په یوه خبری کانفرانس کې ویل، داعش خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټل زیاته کړه، موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پیل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو ګواښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. سلامونه، ستړي مشي تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه زه فرشته سحق د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. وړاندې په دې خبرونه کې را سره دا مطلب اوریدل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان بیا وایي چې وروستي راپورونو اندېښمن کړي دي.
افغانستان ملت یو جنگ ځپلی ملت ده، په آینده کې نور جنگونه ونه شي په افغانستان کې، او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
بلخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د کورونو د پلټنو او د کډوالو د پراخ نیولو په اړه د افغان کډوالو اندېښنې هم لرو.
د بوت بازار کې هغه چې د پولیسو ګاډي روانو او د لری نه غږ را باندې وکړ چې تاسو نختی کار یا ماجر کار چې شه لري به موږ ته مازه دغه سې کیس لرم پروټیکشن لیټر در سره دا بیا واچو د ماګاډي کې
دا راپورونه او د افغانستان او نړۍ سره تړلي نور راپورونه په اندېښ پرونه کې را سره اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته خراغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند ودان پاتل پرون ناوخته یو خبري ناس ته ویلي چې که څه هم د داعش ډلې خراسان څنګه په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو امریکا په دې کار کوي چې هیڅکله د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په خبرګون کې چې له افغانستانه د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي، امریکا په دې کار کوي چې له افغانستانه د ګواښونو او ترهګرۍ د خپرېدو مخنیوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل پرون پنځشنبه د اگست په لومړۍ نیټه وی خبري ناسي ته په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو دی وی پوښتنې په جواب کې ویل، که څه هم داعش خراسان څنګه یو ځان غوښتون کې ډله ده او په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو ډاډ ورکړ چې امریکا افغانستان د غواخونو مخنیوي وکړي.
موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایل ځای په توګه ونه کارول شي، او له افغانستان د بهرنیو غواخونو د راپورته کېدو مخه ونیسو.
د وی چې امریکا له خپل نړیوالو سیمایزو متحدینو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له دې اړخه د متوجي غواخونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له افغانستان خبرېدونکو ترهګرۍ به د سیمې او له هغې اخوا د نامنې مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل څلور دیشم ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې و ویلي چې داعش ترهګری زړه لا هم په سیمه کې جدي غوښتې او له افغانستانه د باندې ترهګری خبروي. تر دې وړاندې د 13 جولای میاشتې په لسمه هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي چې داعش او القاعده ترهګری ډلې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي، او دا هیواد د ترهګری سرچینه ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ او احتمالي نامنیو په اړه وروستي راپورونه اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي حیا افغان ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې کله د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو خبرونه اورو، نو ډېر زیات د خفقان احساس کوو، ځکه چې د افغانستان ملت یو جنگ ځپلی ملت ده، په آینده کې نور جنگونه ونه شي په افغانستان کې، او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
د کندوز ولایت یو سیدونکو شمس الله بیا په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
رقم رقم خبرونه پخشي دي، خلکو ذهنونه خرابوي. مونږ تازه د څو وختو کې لږ آرامه سي وس، هر مشکل دی لار د خبر لار نه، او د تفاهم د لار نه، د ناس لار، د جرګو لار، په افغانستان کې امکان دی حل شته، د لار نه باید کار واخلي.
دوی پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره دی له جګړې پرته د یوې بلې حل لارې په موندلو کې افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه راپورونه رد کړي او دغه وسلوالې ډلې د ځپلو خبرې کړې ده، خو د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ګورو ملتونو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه وخت نا وخت اندېښنه ښودلې ده.
په همدې موضوع مو د سیاسي چارو شنون کې یو د کابل پوهنتون په خوانی استاد ښاغلی نصر الله ستانګزي سره خبرې کړي، او په سر کې مترې پوښتلې دي چې د راپورونو په اساس د ترهګرو شتون په افغانستان کې څومره حقیقت لري.
متاسفانه په دې کې شک نشته چې د موږ سیما، یعنی پاکستان، افغانستان او تر یو بریده پورې ایران او حتی په مرکزی آسیا که ده افراطی دلو ده افکار و نفوذ دا ثابتوي چې دا سیمه د ترهګری فعالیتونو لپاره یو ښه مساعده سیمه ده. نو له دې نه امکان نشي کېدای چې دلته مختلف تروریستي ډلې شتون لري او فعال دي.
نو آیا دا ډلې د داعش او نورې ترهګری ډلې دا امکانات لري چې له افغانستان نه د سیمې هیوادونه تهدید کړي؟
تاسفانه په سر کې دغه تروریستي ډلې دو دولتونو چې هغه ایران او پاکستان نه په سیمه کې حمایه کړل او تر اوسه پورې هم تر پردې لاندې ځینې افراطي او تروریستي ګروپونه د دوی تر حمایې لاندې دي او له دوی نه وختن په وختن د خپلو سیاستونو د تطبیق لپاره زمینه مساعدوي. نو په دې اساس دوی دلته په د اتل څلوېښت کاله سرمایه ګذاري کړې ده. نو د دوی شتون انکار نشي کېدی او کولی شي چې ښه میدان ولري د لپاره چې دلته هم اقتصادي فقر وجود لري، هم قوي دولتونه وجود نه لري او همدارنګه د مالي منابعو ته د لاسرسۍ زمینې ډېرې مساعد دي. یعنې د نامشروع پیسو پیدا کول ساده خبره ده. بنان په دې اساس ویلی شو چې بلې دوی کېدای شي د سیمو هیوادونو ته او حتی له سیمې نه لرې هیوادونو ته
څنګه چې په دې راپورونو کې راغلي چې افغانستان څخه د تروریزم خپرېدل سیمه کې د نامنۍ باعث کېږي، نو دا ګواښونه څومره خطرناک دي خپل افغانستان ته د افغانستان خوندیتوب ته؟
اول خو زه او شای غواړم چې دا به ډېر غیر عادلانه وي چې اواز وویل چې د افغانستان له ترهګرۍ خپرېږي. له موږ سره جوخت د ترهګرۍ اصلي مرکز او د پالنځای پاکستان ده. بران کله چې ویل چې د سیمې ځینې هیوادونه مثلا ویل کېږي چې حتی القاعده د ایران تر کور لاندې تر پوښښ لاندې فعالیت کوي، بران دا به ظالمانه وي چې یوازې افغانستان خاوره مثال لول شي. اما په هر صورت لکه چې ما مخکې عرض وکړ، له هرې خاورې نه چې دي د افغانستان په ضرر ده. په افغانستان په پنځه څلوېښتو کلو کې د افراطی ډلو کاغه چپی افراطی ډلې وې کراتی افراطی ډلې وې د دې سره مې د دې پرمختګ نه پاتې دي. د میلیونونو مهاجرین لري، فقر وجود لري، لوږه وجود لري. که چېرې دا ګروپونه دلته فعال وساتل شي او فعالیت وکړي، په راتلونکي کې به دا ستونزې د افغانستان لا هم ژورې شي.
یو وروستی سوال دا چې څنګه چې تاسو ویلې په سیمه کې په ګاونډي هیوادونو کې او په افغانستان کې دا تروریستي یا دا ترهګري ډلې شتون لري، نو آیا طالبان د دې وړتیا لري چې د دې ترهګرو ډلو یا مثلا داعش ډله چې طالبان سخت مخالف دي، نو آیا طالبان د دې وسه لري چې دوی مهار کړي او دوی کنټرول کړي؟
زه فکر کوم طالبان ته په څو لحاظ دا مشکله ده. اول د ځینو ترهګرو ډلو سره چې فعال دي خپل طالبان اړیکې لري، مشخصا د داعش په ارتباط چې دوی په فکري لحاظ هم له داعش سره په مخالفت کې دي او دوی کوشش کوي چې هغه وځپي. د دوی میدان بیشتر اوس ډېر لیدل کېږي چې په پاکستان کې ده. نو که چېرې په افغانستان کې یو متحد قوي او قانوني دولت رامنځته نشي او په خپلو پښو یو ولاړ دولت رامنځته نشي او په نړیوالو سره لازم تعاملات تیره بیا د تروریزم او د غیر قانونی دارایی و په ارتباط همکاری اونی که به ایت وجه طالبان پخول ده پالیسی و که بریالی نیدی.
د سیاسی چارو شنون که یو د کابل پانتون پخوانه استاد کاغلی نصرالله ستانکزی و چه پا افغانستان و سیمه که ده ترهګر و ډلو پشتون را سرغه گیدلی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په گاونډي پاکستان کې بل د کډوالو له حال خبر شو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د کورونو د پلاتونو او د کډوالو د پراخنیولو لړۍ یو ور بیا تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وی تازه پاکستانی پولیسو 1350 بیا اسناد افغان کډوال نیولې چې 240 تنه یې تر افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ترسولي او نور یې خوشی کړی دي. پاتې حال سنا کاکړه کوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې پاکستانی پولیسو د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو پراخ عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې تازه د ښځو او ماشومانو په ګډون 1350 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. د دې شورا له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نیول شویو کسانو له ډلې 43 کسان افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته انتقال شوي او پاتې نورې خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت که څام په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د نېشنل ډیموکراتیک ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان کډوالو د ځورولو په دې لړۍ اندېښنه ښودلې ده. د دغه ګوند له لورې په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې سهار وختي د ویزو د پلټلو په هدف د افغان کډوالو کورونو ته ورتګ ناسم عمل دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو له لورې د نیول شویو افغانانو شمېر 200 تنو ته رسېږي، خو دا شمېر د کډوالو د شورا له لورې نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د پولیسو له لورې د افغان کډوالو د دغو پراخو نیونو د افغان کډوالو ترمنځ سخته ویره خپره کړې ده. د امریکا د پیټو کیس لرونکی او افغان کډوال محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت د هغو خلکو لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی چې درې میوادونو ته د تګ انتظار کوي. زه پخپله هم یو د هغو کسانو له جملې نه یم چې نږدې درې کاله کېږي پاکستان کې د امریکا ته د تګ لپاره انتظار و. زه هم په دې ویره کې یم چې که د پولیسو سره مخ شم یا د هغوی د عدلي تعقیب لاندې راشم، ویرېږم چې افغانستان به مې بېرته ډیپورټ نه کړي.
اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې هم پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو لړۍ پیل کړې ده. د پېښور په ښار کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تازه د پېښور پولیسو نیولی او بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړی دی.
سودا پسې وته او مبیرون د بورډ بازار کې هغه سي د پولیسو ګاډي روانو او د لرې نه غږ را باندې وکړ چې تاسو نختي کارت یا ماجر کارت چې لري به مو ته مازه دغه سي کیس لرم پروټیکشن لیټر در سره دا بیا واچول ما ګاډي کې تقریبا 3 ساعت پټانه کې اومه ده. تا د ټلیفون نه اجازه تم نه را کول چې زه او چاته ټلیفون کوم ډیر سخت ګرمۍ کې سار کړم. نو بیا ما خپل خپلوانو نه تقریبا 15,000 روپۍ اخیستل او بیا زرا خوشی کړم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه 200 افغاني کورنۍ د پاکستان له بیلابیلو سیمو خپل هیواد ته راستنې شوي دي. د باختر خبري اژانس د معلوماتو له مخې د تورخم له لارې 10، د سپین بولدک له لارې 8، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 16، او د هرات د اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 16 نېټه هم په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د اسلام آباد په یو شمېر ښارګوټو کې د پاکستانی پولیسو د تلاشي او د نیونې د عملیاتو په اړه ویلي وو. پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغې هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو وسلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د ازادي اروپا یا ازاد اروپا ازادي راډیو خبریاله اولسو کورماشیوا او یو شمیر نور امریکایي وګړي له روسیې سره د بندیانو په یو لوی تبادله کې له زندان را خوشي شوې دي. دا تبادله پروند اگست په لومړۍ نیټه د ترکیه په منځګړی توپ تر سره شو. په دې تبادله کې امریکا او غربي هیوادونو یو شمیر روسان هم خوشي کړي دي. نور جزئیات له فرید سیال نورو.
دا روسیه او امریکا ترمنځ د سړي جګړې راوسته د بندیانو په لوی تبادله کې د څلوروش بندیانو لړلې السو کورماشیوا، ایوان ګریشکویچ او پاول ویلن امریکا ته ستنه شوې دي. په واشنگټن کې د دغه خوشی شو بندیانو هرکلی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د هغې د مرستیال کاملا هریس سربیره د هغوی کورنۍ هم ورغلې وي. د دغه خوشی شو امریکایي وګړو په بدل کې په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې روسان او د روسیې د نږدې ملګري بیلاروس ګړی هم را خوشی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي 14 کسان روسی او 8 روسی بندیان به امریکا، ناروی، جرمنی، پولند او سلووانیا په ګډه خوشی کړي دي. د الویتیز او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادله د ترکیې په منځګړیتوب د انقره هوایي ډګر د الوتکو پر ځغاست لیکه ترسره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تایید کړ چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خانه سرتیری پاول ویلن د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیوا، روسیې برېټانوي فعال ولادیمیر کارا مورزا او د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان ګریشکویچ د تبادله شو بندیانو په ډله کې په هغه الوتکه کې امریکا ته ستانه شوي شو د انقرې له هوایي ډګره پورته شوې وه. پر دې تبادلې د څه باندې 13 میاشتو بحثونو پایله کې هوکړه شوې او داسې ښکاري چې د مسکو لخوا د وادیم کراسکوف د ورګرځولو په غوښتنې پورې تړلې وه. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ کراسکوف په 2019 کال کې د برلین په پارک کې یو پخوانی چچنی یاغي وژلی و او له دې کبله په جرمني کې په عمري بند محکوم شوی و. امریکایي چارواکو نوموړی یو بد څیره بللی او ویلي دي چې روسانو تر ټولو ډیر د همدې پر خوشی کېدو ټینګار کاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو چارواکو د مسکو په وونوکوو هوایي ډګر کې د ورستنو شوو روسانو هرکلی کړی دی. د وال سټریټ ژورنال 2 کلن خبریال ایوان ګریشکویچ د 2023 کال په مارچ میاشت کې په روسیې کې د راپور ورکولو پر مهال نیول شوی و. هغه د همدې کال په جولای کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم شو چې ایوان په ځان لګول شوي ټول تورونه رد کړي و. ایوان ګریشکویچ 491 ورځې د روسیې په زندان کې تیرې کړې. د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله 30 کلن السو کورماشیوا چې د دوو ماشومانو مور ده د 2023 کال په اکتوبر کې د کازان په هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د بهرنی اجنټ تور پورې شوی و. السو په څه باندې 16 کلونو بند محکومه شوې وه. له دې سربیره ویلن چې یو پخوانی سرتیری دی په روسیې کې 15 کاله په بند کې تیر کړل، پر هغه هم د جاسوسۍ تور و.
پرونه د افغانستان په اړه د نورو مطالبه سره غزو. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کروندګرو او د زمکو خاوندان د طالبانو د حکومت له لورې د اشر په ټولولو نیوکه کوي. دوی وایي چې د تیر کال زلزلې او سګنی سیلابونو له امله ډیر زیانونه ور اوښتي دي او دوی نشي کولی چې د طالبان حکومت ته اشر ورکړي، خو بیا مجبور دي چې دا کار وکړي. پاتحال عبدسپوږمۍ راکوي.
مردم مشکلات خو که دارم بازم مجبورم چون که دستور امارات اسلامی ها.
په هرات ولایت که مود یو کروندگر غږ اوریده، هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې زلزلې له امله ورته د اوښتو زیانونو سره سره بیا هم اړ دی چې د خپلو کروندو اشر طالبانو ته ورکړي. دی ادعا کوي چې که د اشر له ورکړې انکار وکړي دوی ته به اجازه ورنه کړل شي چې خپل محصولات ښار او ولسوالیو ته ولیږدوي او وپلوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
د نسکو شرې لمونږ نه ټول کړو، دوی په شل کې یو سلنه غواړي. اوس چې د غنمو د حاصلاتو وخت دی، په دې کې هم په شلو کې یو سلنه باید دوی ته ورکړو. دوی په بدل کې یو ټوټه کاغذ راکوي او همدا ورقه چې در سره نه وي هان نشي کولی خپل حاصلات په ښار او ولسوالۍ کې وپلوري.
حکومت او شر چې په نور ولایتونو کې د طالبانو حکومت له بزګرانو غواړي، په هرات ولایت کې یو څه بیل دی. د غور ولایت یو کروندګر محمد ازادي رادیو ته وویل
دلال می کخت خدای پاتې نور سیلابونه راوتلی، اقتصاد می خراب دی، باغوانیم، له دوکانونو یو نیم لک افغانۍ پور وړم، له لاسو برخو څخه یو برخه و شرټولوي، کسل من غنم وی لاس من ترې طالبان اخلي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو ځمکوال هم وایي چې سکال یې لس منه غنم او شر طالبانو ته ورکړی دی.
ملکای قریه جاتی را
له کروندګرو د کلی سپینګيري او شر راټولوي، اړوند ولسوالۍ ولایت ته ولایت اړوند چارواکو ته ورکوي. مونږ خپل سکال د هغه غنمو څخه چې راټول کړي مو لس منه ورکړل.
زمو ګندم کې برداشتیم.
غزیات کړه چې سږ کال د سختو بارانونو لامل کروندې ډېرې زیانمنې شوې دي. خو د بدخشان ولایت یو کروندګر قاسم د طالبانو پر حکومت د نیوکې په توګه پوښتنه کوي چې سږ کال د سیلابونو لامل زموږ ټول حاصلات له منځه تللي او بنشته کښت له منځه تللی. د تیر کال کښت او شر یې واخیست، سږ کال څه اخلي؟ په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له ویاند مصباح الدین مستعین څخه څو پوښتنې وکړې چې د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو په اسلام کې عشر ورکړه څه حکم لري او څنګه ادا کیږي؟ یو دینی عالم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل:
عشر په اسلام کې یو صدقه ده، دا عشر مستحق څوک ده؟ مستحق فقیر مسکین ده. د حکومت چې درې کاله شوي څه شي راغلي دا عشر زکات جمعي، خو څه شی د فقیر او مسکین په نامه کې تر اوسه پورې دې څه ورکلي نه ده د عشر په نامه.
دغه دینی عالم د طالبانو د حکومت لخوا د عشر د راټولولو د شرایطو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي او وایي سره له دې چې لسمه برخه یا عشر شرعي اړخ لري او هغه ځمکې چې د طبیعي اوبو له سرچینو څخه خړوبیږي له دغو ځمکو څخه د هرو لسو منو حاصلاتو څخه یوه برخه د عشر په توګه باید ورکړل شي، مګر هغه ځمکې چې د غیر طبیعي سرچینو څخه خړوبیږي یا اوبه کیږي د هرو شلو منو څخه یو من عشر اخیستل کیږي. هغه څه چې کروندګر او د ځمکې خاوندان نیوکه کوي دا دي چې په داسې حال کې چې طبیعي آفتونو لکه زلزلو او سیلابونو دوی اغیزمن کړي او د عشر په ورکړې نه توانیږي، خو د طالبانو حکومت دې ټکي ته په نه کتو په دوی باندې عشر جبري کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو، سیلابونو، طوفانونو او زلزلو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې دي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، سلګونه کورونه ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې له منځه وړې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال ور کار چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د وطني کولرونو تولید زیات شوی دی. د یادو کولرونو یو شمیر وسایل بهرني او ځینې وطني دي چې د هوا د سړولو لپاره د بهرنیو کولرونو ښه بدیل بلل کیږي. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
دا د کندهار د لومړي ناحیې اړوند د ټک ټک بازار سیمه ده. محمد رضا د تیرو 25 کلن رئیسی دلته حل بسازی کوي او له څو کلن رئیسی په خپل دکان کې وطني کولرونه هم جوړوي. دی وایي د ګرمۍ په موسم کې تولید دا او پیرودونکي ډیر وي.
کولرانو بازار شته، شکر به خصم بازار را روان دي. شګرمه دي ډیر خرڅيږي کولران، نو بازار شپ بازار دي. کولر نو تر زر ویني سو بلار نو تر وزره تزره لزره پنځله زره رقم بر رقم کولران دي. نو بیا دا پنکې دی دا د خارج راځي، د دوبۍ سره راځي، واټر پمپان د چین سره راځي. دا نو دا چادر بیا زار رقم ست چینایي مسته روسي مسته رقم پر رقم دی نو پکښې کې چادر.
کندهار کې تولید سوي کولرونه د کندهار شهر او ولسوالۍ ترڅنګ زابل، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري کولرونو یو بل تولیدونکی محمد اغاوای د دوی تولیدي کولرونه کم مصرفه او د ډیر وخت لپاره کار کوي.
ګرد د دې جوړیږي مکمل لښمش دا یو ګره دا شایسته په ډیزاین کې جوړ کړی دي. سکوم یې ور کړی دي امریکایي جالونه رانی سو بیا دا رنګ وو صفاکوي سره نه بیا که دې کې مش دوه درې رقم قسم خاشي لرو په وطني خاشي کې مستا عراقي خاشي مستا ایرانی خاشي په کې مستا.
کندهار کې د جوړیدونکو کولرونو قیامت ل زر افغانۍ څخنیولې بیا تر 8000 افغانۍ پورې دی چې له بهر د راوارد سو کولرونو په پرتله ډیر ارزانه دي. د کندهار وسیدونکو وایي وطني تولیدي کولرونه اقتصادي دي او د برېښنا په نشت کې هم د سولر په مرسته کار کولای شي. دوی زیاتوي چې د وطني کولرونو کیفیت باید د نړیوالو معیارونو سره سم وساتل شي ترڅو د پیرودونکو باور لا زیات شي.
دا خو شکولر افغان نه مرسته د افغانستان خپل تولید دی در خارجي او د ایراني خو دا ډېر ښه کار کوي د خلکو وس پر رسېږي او که برق نه وي د بیټرۍ سم کار اخته سه که برق کې د برق موجود کتل کېږي خو ښه کار کوي ښه یې هوا کوي
افغاني کولران خو داسې دی ستا قربان سم چې د خپل وطن تولید دی بل د زموږ ستاسو وطن خلک د پاره او د کار زمينه برابر ده او بل در خارجي کولرانو دا یو نه کوي مثبت پجې د غړي چې یو نه کوي بوم ډېر زیات نيسي او مسرات کم کم دی او بل خپل وطن تولید نه
کندهار کې مخکې کلونو کې وطني کولرونه ډېر کوچني او محدود ډولونه درلودل خو اوس د وخت په تیریدو یې جوړونکو ډول ډول نوښتونه کړي او ډېر لوی کولرونه هم جوړوي خلک وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور باید د کولرونو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي تر څو د صنعت نور هم پراختیا ومومي دوی د هموایي حکومت او اړوند بنسټونه دي د کولرانو د جوړولو تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړ کړي تر څو ځوانان په دې برخه کې مهارتونه ترلاسه کړي او د کار فرصتونه ورته برابر شي
رادیو آزادي اکنون 24 ساعت با شما